احمد شبريم، السلام عليكم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ د ټام ویست د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. په دې خبرونه کې مو د کونړ د ترکانانو له حال خبرو.
د شپږ میاشتې کېږي لاس یو بلارې هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې سوګوړي.
په سیمیزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې د لسو پاکستاني عسکرو د وژلو د پیښې جزئیات درسره شریکوو، او په نړیوالو کې د اوکراین د کړکیچ تازه حال درکو. او په دې خبرونه کې تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتن کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګری ملتونه وایي 30 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه کېږي د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او د خوړو نړیوال پروګرام د عمومي سازمان مننه کړې چې تر ټولو اړو کسانو ته د خوړو په مرسته کې خپلې همکاري ته دوام ورکړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د بشري د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبری اجنس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې 1,400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی شي. د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا به 2018 میلادي کال کې د کډوالو تر بهرن وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې 15,000 د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی. په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته شوې ده. له هغې راهیسې له افغانستانه د خلکو د راایستلو یا تخلیې په عملیاتو کې په لسګونو زره افغانان چې نړیوالو ځواکونو، غربي حکومتونو او نورو ادارو سره کار کړی و له افغانستانه وایستل سول. د قطر یو لوړ پوړي چارواکي پرون رویټرز خبري ژانس ته ویلي چې دغه هیوادونه له افغانستانه د خلکو د راایستلو لپاره بیرته الوتنې پیلوي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوانیو ګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبې کوي. د دې نړیوال جام په لړ کې تیر شپه افغان لوبډل سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک د دې بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلې ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شوی چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډلهییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویلي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات سیاسي کسان بندیان دي او د بیلاروس په لسګونو زره نورو بېګناه وګړو هم په کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 میلادي کال له اګست میاشت راهیسې امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږۍ د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاوه بندیزونه لګولي دي. په بیلاروس کې د ولسمشري د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ییزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي. ځینې غربي حکومتونه وایي چې په هغو ټاکنو کې درغلي سوي، خو د بیلاروس چارواکي دا تور نه مني. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نښته کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي. د امنیتي ځواکونو د شپږو غړو په ګډون لس کسان ټپیان شوي. بلخوا د قرغیزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه دولس کسان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د قرغیزستان د اضطراري حالاتو وزارت ویلي چې د قرغیزستان 2400 وګړي د شخړې له ساحې څخه ایستل شوي دي. د پنځشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسټه د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي. د پوز د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه سوی چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورځنګ په یو بیان کې د دغه برید مسؤلیت منلی او د ولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. او روسیه پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسلو خبرو ته ځای شته. همغه څه چې اټکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی ویلي چې ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږد پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حالولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بېساري اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګول سي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندیښنو په اړه له طالبانو سره پریکنده خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکو د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سرې نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. شاغلی ویسټ له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چوڑ خبر کړی. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د کتنو کې پراتون کې وری یا حمل میاش کې د خوانزیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتی وضعیت، لدایش سره د مبارزي او د خپل سر نیونو د دریدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړی چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې خکیله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سرې نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خانډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ د افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا ان آر سی وای یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو، مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. ان آر سی زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالي لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشری او اقتصادي مرستو هر کله کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې د مرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوبکو افغانستان کې د بشری مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. خغلی سوبکو چې پرونی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسیدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بې وزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي په خاطر خبرګون شوډلې. د فدراسیون یو اعلامیه کې لیکلي طالبان هر ورځ شي چې د رسنیو او خبريالانو د خراب وضعیت په اړه بحث تلیواله نه دي. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون پرون غوښتل د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه خبري غونډه وکړي خو د طالبانو حکومت اجازه ورنکړه. هاخوا طالب چارواکي وایي په کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران له هیواد تشدیدلی مناسب ګام نه دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون د چهارشنبه ورځ د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ خبرګونونه راپورته کړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلی او یو اعلامیه کې لیکلي طالب وسلوالو د جنوري په شپږویشتمه د افغانستان د خبريالانو فدراسیون د هغې غونډې مخونی ولا چې غوښتل په دې هیواد کې د خبريالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي خو بیا هم هر ورځ خبريالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوی طالبان هر ورځ خیچې د رسنیو او خبريالانو د خراب وضعیت په اړه بحث تلیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبريالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څنګ تر خوا د ریګ او طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل چې هر شنبه پورس په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپیخو غواښونو په اړه کانفرنس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخاوني ولاو د فدراسیون دوه تنه د دوو ساعتونو لپاره توقف کړل. د فدراسیون وروسته یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هیواده تښتیدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. که یاد رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالي پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې په رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا د ریس بعد رسنیو او خبريالانو پر وړاندې اوسنۍ سنځي یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبريالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبريالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه هم جوړ کړي. په دې دلیل چې خبريالانو نشي کولای چې خپل ستونزه په لوړ غږ حکومت ته ورسوي دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزه نور هم ډېرې شي.
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورستر بل ډیری یوازې دومره نه بلکې له خبريالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلن هم ډیر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمیرې هم شته.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې تر رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز
د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات د هر ورځې په تیرې دوه مخبوزیت دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړی شوی چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچري د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټېوال وایي پوخوا په هرې هټې کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې خکولی ګلان او نقشونه بيستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډیر زیات کمزوري شوي دي، ډیر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه لا بندې سامان نه تلل. تشپږ میاشتې کېږي ناست یو غلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې سو ګوړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پراشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، لږه ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، ورورانب کې د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړو.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بلابلو دلایلو لمخې په کونړ کې ل لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماری او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقکوونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقکوونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړي، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي، او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي، نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتونکو پر پاکستانی سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویلی دی چې په دې حمله کې 10 عسکر وژل شوي او د یاغیانو 1 تن. د پاکستان د پوځ د اعلامیې په استناد نور جزئیات له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لوري د جنوري په 28مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلعه کې د جنوري د 25م او 26م په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې لس امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته یې امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولي او د هغو څخه د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښې وروسته د وسلوالو کسانو په ضد عملیات روان کړي دي او تر څو چې هوا د ترګرو څخه نوي پاک کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته په دې پیښه کې د وزلسو سرتیرو مړي و خپل خپل سیمو ته لیږدولي چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بل پلو ته یې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ پر ټولنیزه رسنۍ په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستۍ پیش ذمېداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پیزنجو ویلي دي چې په ضلعه کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترګرۍ یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغېزمنو کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې دغه ډول د هیواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. شاغلی بیزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوځلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي، ځکه چې د ترګري په ضد ټوله کمپۍ وخلصوي او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کیچ د پیښ څخه لمخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وخت پرې شي. هم تر اوسه کومې مرکې چې د ازادي راډیو لاري تاسو اوري هغه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو کتلی شي. هم تر اوسه یو شمیر ویډیوئی راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ کې کتلی شي. مشپته دا www.takayazadiradio.com. روسیا وای د اوکرين پاړه د امریکا او ناتو لوري د ماسکو د غشتنو لرت کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځایشته. روسیا لویدي زغواړي چې اوکرين ته به ناتو تړون نغځي شي، خو امریکا او ناتو د روسیې د غشتنه ردوي او وای چې په دې برخه کې تصمیم نشي ورکولای. اسمت ساروان له نورو جزئیات سره.
روسیه پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپل اصلي امنیتي اندیشنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغه سی چې تمه کېده د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د چهارشنبه په ورځ د مسکو د غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناتو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناتو متحدانو مسکو ته په یوه لیکي د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماټیک لارې د موجودیت یادونه کړي، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوشته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې باندې یو لک روسی پوځیان د اوکراین په پولو کې ډیر شوي او روسیا د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکارا ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل مسکو د خپلو غشتونو درات جواب او د امریکا او ناتو لخوا د هغه د نه منلو غنلو د چیرولو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړهونه کوي. د مسکو په غشتنو کې یو داده چې اوکراین به له ناتو سره نه یو ځای کیږي او ناتو به ختیځ اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غشتنې دي چې امریکا او ناتو رد کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
پکتیکا ولایت کې اندغه مشکلاتونه ډېر دغه مرستو برغه شروع کړه خیریه ادارو کې چې تاسو کار کوي دغه افغانان درشم دوی ټول هغه خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي بس دوی نمونه پکې ثبت کی او غوته د مرستې ورسېږي او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول همدا صفات دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي په دواړو کې دغه مشکلاتونه شته.
موزول ارمه خبرې کوم د نګهبان خون نه مې په کټ کې ناسمه دله موضوع والا څنګه بټګانو کلاګانو بنګو والا ټول ولیکل موږ ته ناراضي موږ یې کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه موږ راځو هم رانی چې ابره لاړو ونه سوالې دلته مریضو کړه هلته ما سره مې شي والا نه زو وای دا موږ مزګه ته راځو کاروبار ولار دے اگیم خواران کاروبار شروع کی منگ داخل والا نا جمہور امرت ہوگی
قاری خلیل رحمان دے غزنی ولایت د جک پولیس والی دے شہاب الدین کلا کلی میں تا سرت علی کنی ولدا دمرست تو بابم خلق دی ری چگی وگی مستمر سندر سے دے خدا کوم مستحقین خلق شي دا ټول یو تر سیګنال آزادۍ راځي چې خدمت د خواهش ته دا د دغه خلکو چې په امارت کې سي پروپاګند وایي دا نه خپروي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وټوانید بیګاده سریلانکا ټیم ته په یو سخت لوبه کې ماتې ورکړي. جزئیات د سفی الله سنگزی پر راپور کې.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبه
رن اوټ چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوټ
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شو. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا ورسته خشبه اتن هم وکړ. پرونه لوبا افغان لوبډلې پیل کړو پاتې څلوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو څلور دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ څلوخته اورونو کې وسوځیدل او یو سلو دیش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویل د چې دغه لوبه لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلو کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنۍ لوب نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوب له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوب لري. د دغه لوبو ګټونکو په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخ کې سیمی فائنل ته وتلی مخ کیږي.
د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ټیم نیمه پایلو به تورسید پنړیوال جام کې. د نړیوال جام درې لوبي چې په راپور کې اشاره ورته وشوه د استرالیا پاکستان یوګاندا پاپونیګینی متحد عربی امارات او وستنډیز مسابقه تقریبا یو ساعت وروسته لدی په وستنډیز کې پیل شي. اوس په کابل کې 4 بجې او 9 وشته خېری په 5 بجې د کابل په وخت د لوبي یو ځای پیل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. دمګړې څلور بجې او 10 دقیقې شوې د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د جمی پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي دي چې ځینې هیوادونه او سازمانونه له اړو کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري ایجنټس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې یو او یا زره څلور سوه درخواستونه سبسیوي چې په دې ډله کې 14,000 د افغان وګړو دي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوا نیوګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم تیره شپه سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت څخه د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د پنځشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. او روسیې پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسایلو خبرو ته ځای شته.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی، السلام علیکم. د کندهار څخه اړیکنول دا وخت دی چې زه دې د زمونږ پیغام شت کې څو خبرین پیغام لري چې د زمونږ پیغام له منشته دي. مونږ ویل چې ولې زمونږ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته مونږ د مشکلات سره مخ هم شو چې مونږ راځو واسو خپل کاتونه لرو. کاتونه او تاوړ دي نه مونږ ته طالب انا وایي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسو بیا دري نشته بعد راځي. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران ورور، دا زمونږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانانی و او ریادي حکومت کړ سره یا دې موږ ته خپل معاشرات کینه راکړي، خو یا دې روټ او ورته راکړي، یا دې بیا تر ازادي دې څخه مننه وکړو. تمام،
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایدین خننګ اینده دی کو تماس کې موږ سره ګران طالبان ورونو ته دادا چې مایدین الله ته دې رسخت ګلنګ لتاس نه کیږي، ځکه چې تیر سره غنی کو وخت کې به ارزکه کومه کونه وړل د ماجین له ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامونه تور کوي. نو دا د موږ څه ګناه ده؟ دا دی یو دوم نور کومه کونه کده مو خاصه د فار یو نسف او یو نسیار ور کوي، خو خو تر خو کده په قراو د کاری او د عدالت په استنه ده نه یو مو خاصه په کوي چې د دې کومه پر سر کوي. دا د حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نسف او یو نسیار نه کیږي، ځکه چې دا یو مړي ډوډۍ کوم باندې و سل ټوکې کوي او د خراو تر هغه کور نه رسیدنه ته خانوخه.
السلام علیکم څنګه جوړ په خیر یم ګور د کندی د ولایت خبره کوم کوم پور په سیمه کې تاجر سره کیږي موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوی موږ د ډیره خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و سلام
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو ده چې تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و ولې دې دا ګیره کلا کړي او چې ټول خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس داس د سړی په دې په خو باندې وویشته او زمکا ول وی دا بیا ویني په رواني منګه جیک شپه خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګوري قران ته وګوري دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چې ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګوري
السلام علیکم ذکر راز ولایت څخه تاسو یې څو خبر سوتو چې د سپین بولداک سره یو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوسو هم چې حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایسته ولې دا امر نوڅه قبول راځیاو نو تاسو خواهش کوو چې دا تزمر د پیشکش پیش کړئ او دا څه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نوڅه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي نو تاسو جوړ چار او چار دلی خدای غواړو باید چې څه څه زړه څه پوښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خدایم خوشحاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی اوس ما ته دیموکراسي د غرب دس معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی د بیت المال غلا کول او د بې عدالتیو د بې کفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه اجرولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان راټول کړی و اسلامي متتونه ورته ویلی شي قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولې یا دلګي د پاره یا د یو ډلې د پاره ټول افغانان ورته ما اچوي له کفار سره دا غوښتنه کوله داسې دي په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټ وادي بولي مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې
د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد چې ملي کې او د کادر له لړۍ څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اول ورځ د خپل شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قزاوي نومیږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دی په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور اریزه کړی دي په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړی
السلام علیکم نن نظر محمد دی ارغنداب ولسوالۍ ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مردارې پسې پرته ده، حیوانان وزي نو وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که ښځینا مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمه دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلې دي یا پېژنې. نو هله ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرد نه هغه مفسد خلق، هغه متکبره خلق چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصادي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغو ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه ده اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې، نو څوک مري، نو څوک تخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي رادیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تا څنګ له کلي چې د ما کور بمبار شو. د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالي په هغه کې له یو کوره شل نفره منیسي، له یو کوره څلور نفره منیسي، یو کوره 15 نفره منیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې اوړې یمه. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داس کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي. د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له رادیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تاسې مجبورې وو که هغه دولت هم وسیته وسیته بازي وکړه. دغه اوس دیم وسیته وسیته بازي د سیار هغه ته ما نینو د موسسې ته طالب ولاړي خونداغ سره کشي دا ښځو څه کاک لري خو رایې کې کار سره کوي. موږ درځو دغه د راغلي یو چې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خپرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم عبدالهادی و الفتیم در کندهار ولایت میرویس مینی در اومی عزیز سخص در ازادی رادیو سرپت ماسکی در ازادی رادیو تو کارکون کتا سلام و ایم پس سلام سخص در افغانستان در غازات دی سی وی پی سی چی وسی یو سلو اتیا میلیون دالر دبلیو پی تا ورکول کیجی دبلیو پی تا دی دا یو سلو اتیا میلیون دالر دی نو ورکول کیجی دبلیو پی چی طالبان حکومت راغلی دی یو واری مرست کلی دا پتول کندهار ولایت که دا دوزر کسر مرست کلی دا دی چی دا مخ که دا پی سی واقصل لی آغای چکر لی دبلیو پی و مشران تمیعون دا خبر دا او دا طالبان